द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د اگست 8 نیټه ده د ډیوا خبری خپرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمانجو قومي پرلت نن په 13مه ورځ هم جاری دی. بلخوا د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب باندې خبرې هم روانې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چوهدری ویلي د اف آی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو دا چې د کم وخت په حق لدی په هغې وخت د دوی حکومت نه و، خو بیا هم دوی د اف آی اے سره همکاري کوي. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه څلور د غنمو نه ډکې کښتۍ روانې کړی شوي دي. بلخوا د یوکرین په مشرقي ښارونو باندې د روس بمباري هم جاری ده. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ. وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمانجو قومي پرلت نن په 13مه ورځ هم جاری دی، او د دې سره سره د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو په منځګړیتوب خبرې هم روانې دي. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شاهد علي دفتر چارواکي وایي 13 ورځې د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو جرګه د احتجاج کوونکو سره خبرو دپاره لیږلې شوي. د دوی په وینا دا د حکومت نمائنده جرګه ده او چې څه فیصله وکړي هغه به عملي کوي. په شمالي وزیرستان کې دا قومي پرلت وروستو د هغې شروع شوی چې د ضرب اسب عملیاتو وروستو د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي، او دوی په علاقه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي د قومي جرګې ته ښه راغلاست وایي او خبرې شروع کړي دي، خو احتجاج به روان وي او د ضلع ټول سړکونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړلي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب اسب عملیات کړي، او دا سیمه د وسلوالو نه د پاکولو دعوه کوي. په دې وروستو کې خبري غونډې ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او فرحان خان ویلي چې پولیس او ادارې د امنیت لپاره سخت ګامونه اخلي، نو خلک به هم د امن پر راوستو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د خیبر پختونخوا په کوزدیر ضلع کې تیر د خالی یا شنبه په 6 اگست په ماسخوتن په صبح کې د واکمنا ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي په ګاډۍ ډزې شوي. ایم پی اے پکې د 15 کسانو سره اجوبل شوی دی او 4 کسان پکې وژل شوي دي. دا پیښه د کوزدیر د لال قلعې تاړې په حدودو کې شوې ده. د لال قلعې پولیس تاړې یو چارواکي ارشد اقبال د پیخي په اړه وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل، د کوزدر د لال قلعې میدان ام پی اے ملک لیاقت علي ماسخوتن ناوخته نږدې 9 بجې په خپل ویګو ګاډي کې د نورو کسانو سره کور اړخته روان و چې ډزې پی شوې دي. هغه وویل په ډزو کې د ام پی اے رور، د هغه وراره، یو پولیس اهلکار او یو لیویز والا وژل شوي دي، او پاتې 5 کسان چې ایم پی اے هم پکې شامل دی جوبل دي او تیمرکری په هسپتال کې علاج روان دی. پولیس وایي د پیښې مقدمه لا نه ده درج شوې، افسران بهر دي، نه د پیښې علت معلوم شوی دی چې ډزې چا او ولې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چوهدری ویلي د اف آی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو د ممنوع فنډینګ په حقله دغه نوټیسونه چې د کم وخت خبره کوي هغه وخت دوی په حکومت کې نه وو. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت فواد چوهدری وویل دوی بیا هم د اف آی اے سره همکاري کوي. یاد دي د جمعې په ورځ د پاکستان وفاقي تفتیشي ادارې اف آی اے یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د پی ټی آی پر ضد د ممنوع فنډینګ کیس په معامله کې د تفتیشي ډلو سره کار وکړي، او په دې لړ کې د پی ټی آی ځینې ستر مشران لکه عمران اسماعیل، سیما ضیا، محمود الرشید او اسد قیصر راغوښتل شوي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ په معاملہ کې د فیصله په حق لا فوا چودھری ویل د ټولو سیاسي پارټو کلیز اډیټ یا حساب کتاب کول پکار دي، او دوی با کوشش کوي چې عدالتونه د پاکستان مسلم لیگ نواز اډیټ پر اتلونکې 15 ورځو کې د نن وکړي. یاد دي د اف آئی اے لخوا د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ د پلټنو لپاره دغه ټیمونه پس د پاکستان الیکشن کمیشن د فیصله راتلو 3 ورځې پس جوړ کړی شو. چې ای سی پی ویلی وو پاکستان تحریک انصاف د 350 بهر ملکی کمپنو او 40 بارني خلکو نه پیسې یا فنډینګ اغستې وي. دغه مقدمه د پاکستان د سیاسي پارټو د 2002 قانون د لاندې شوی و. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه سلور د غنمونه ډکې کښتۍ روانې کړې شوې. په دغه عملیاتو نظر ساتلو دپاره جوړې کړې شوې د همکاري مرکز لخوا دې کښتو ته اجازه ورکړې شو چې چین، اټلی او ترکیې ته بزي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی تیره شپه خپل وینا کې د یوکرین د توانایي په پلانټ د روسي بمباری په سر د امنیسټي انټرنیشنل په خاموشۍ نیوکې کړې. زیلنسکی ویل دا ښکار کوي چې امنیسټي انټرنیشنل په منتخبو موضوعاتو خبرې کوي. یاد دی امنیسټي انټرنیشنل تیره هفته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو د اوسېدو په ځایونو کې فوزي مرکزونه او د وسلې د استعمال نظام جوړولو سره یوکرینی فوزونو د عامو خلکو ژوندونه په خطر کې اچولي چې روس د حملو مخه ونیسي. په جواب کې زیلنسکی ویلي وو داسې هیڅ قسمه شرط نه دی پکار چې په یوکرین د روس د حملې جواز ورکولی شي. د دغه رپورټ په سر د یوکرین دپاره د امنیسټي انټرنیشنل مشر مستعفی شوی وو. او دا رپورټونه په داسې وخت کې راځي چې تیره ورځ د یوکرین په دوو مهمو مشرقي ښارونو باخمود او ادیفکا باندې روس بمباري شروع کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای جیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا احسن نواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو او نامنۍ په ضد د اوتمانځۍ قبیلې قامي پرلت نن په درشتمه ورځ هم دوام لري. په عین حال کې حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ د لکی مروت او بنو سیمو مشرانو په منځګړیتوب خبري هم روانې دي. تفصیل یې د عدنان بیٹنی په ریپورت کې واوري.
د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شهید علي دفتر څرواکي وایي تیر ورځ د لکی مروت او بنو سیمو مشرانو جرګه د احتجاج کوونکو سره خبرو لپاره لیږل سوي. د دوی په وینا د حکومت نمائنده جرګه د او څه پریکړه وکړي هغه به عملي کوي. په شمالي وزیرستان کې د قامي پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې د ضرب عذاب عملیات وروسته د هدفي وژنو پیښې پکې سوا شوي دي او دوی په علاقه کښې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي د لکی مروت او بنو د قامي جرګې ته شراغلاست وایي او خبرې ورسره پیل کړې، خو احتجاج روان دي او د ضلع ټول سړکونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړلي دي. دغه احتجاج کوونکو سره د نوړاڼې د انتظامیه او په سیمه کې د پوځي مشرانو د مذاکراتو څو پړاوونه شوي، خو هغه ناکامه شوي دي. شمالي وزیرستان کې د اوتمانځو د قامي جرګې مشر ملک رب نواز وایي نن د هدفي وژنو او ناامنۍ پر ضد په ضلع کې د اوتمانځو قامي لاریون درویشتمه ورځ ده. هغه ول باید د لکی مروت او بنو دغه مشران د حکومت او اوتمانځو ترمنځ د منځګړیتوب کردار ولوپوي، خو د دوی دا غوښتنه په ځای ده چې د خلکو د ژوند او مال ساتنې لپاره دي په علاقه کښې تلپاتې امن ضمانت ورکړل شي. هغه ویل د ضرب عذب عملیاتو پر مهال د امن په خاطر خپل د نیکونو وطن پرېښی او 15 کاله کډوالۍ ژوند تېرولو وروسته د حکومت په غوښتنه واپس شوي چې دوی ته په علاقه کښې د امن باور ورکړل شوی و. هغه زیاته کړه په علاقه کښې د ناامنۍ سره مخ دي چې پکښې سر مال او کاروبار محفوظ نه دي.
امن غوړي شمالي وزیرستان داسې امن غوړي لکه د نر پاکستان شې چې دی په رنګ امن غوړي چې دا امن څک نه روکوي نیږ مجبور یې چې څک سر به د کوم ړوند کو کسان د ده سره بله ونه کړي.
د جرګې یو بل غړي او په علاقه کښې د ملي جمهوري ګوند مشر ملک جان محمد داوړ وویل حکومت د مذاکراتو په برخه کې سنجیده نه دی او د مذاکراتو تر څنګ به احتجاج ته دوام ورکافي. هغه وویل دوی د امن غوښتنه عیني او قانوني ده، خو په حکومتي کچه دوی د امن دا غوښتنه نه منل کېږي او اوتمانځو ته ویل کېږي چې وسلوالو پر ضد لشکر جوړ کړي یا حکومت ته په ګوته کړي چې پر ضد کاروایي وکړي. هغه زیاته کړه دا علاقې په صوبه کې شامل کړی شوی، زوړ د اف سي آر نظام ختم شوی او دا د ریاستي ادارو ذمواري ده چې دغلته امن پر ځای کړي، ځکه یې په قامي کچه احتجاج پیل کړی دی.
امن یې متنوع کړه، داسې دا احتجاج ختم کوه دا روډینانا خلک او انځای مت امن رکاوی دا امن دا د چاتو چې دایو دای مشه امن رکاوی دایو مت وی چې کا میټای جوړه کا څه جوړه کا یا راز جوړه کا ته مو سره ملاو شه مت جوسوسی کا نه ز د جوسوسی نه کا ز کمیټی نه جوړو وتا د خپل خلق نه پکتل کوم خپل خلق نه مړ کوم چې صحیح دی دا د جوړ کړی دی دا د کرل دی دای وی بیا خپل
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات کړي او دا سیمه د وسلوالو څخه د پاکولو دافې کړي. په دې وروستیو کې خبري غونډې ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ڈی پی او فرحان خان ویلي وو چې پولیس او ادارې د امن لپاره سخت ګامونه اخلي نو خلک د هم د امن پر اوستو کې حکومت ملاتړ وکړي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د سیاحت د محکمې چارواکي وای د کوز دیر د واکمن تحریک انصاف غوند د صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي روغتیاي حالت د خطرې نه بهر دی او ورسره د نورو زخمیانو علاج هم روان دی. د صوبایي حکومت چارواکو د ملک لیاقت علي د برید غندنه کړي او امنیتی ادارو ته د پلاتونو امر کړی دی. د صوبایي اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي په گاډي ترهګرو د خالی پښپا بریټ کړه و چې پکې داغه یو رور وراره او دوه پولیس وجلې شي او هغه پکې سخت جوبل شوې ده. په دې اړه نور تفصيل د ارشد مومن پر ریپورت کې ووري.
د کوزدیر د میدان علاقې د لال قلعه پولیسو دی وته ویلي د ملک لیاقت علي په گاډي د خالی پورز مسخوتن نامعلومه تنانو د ذکرې وي چې پکې یو رور وراره او دوه پولیس اهلکار وجل شي او د ایم پی ای په ګډون څلور تنان جوبل شوی وو. زی خلکو دی وته ویل وجل شوی تنان د اتوار پورز یو لس بجې خورو ته سپارل شوی دی. د پېښور لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اسیم دی وته ویل د ملک لیاقت علي د اپریشن روستو روغتي حالت ښه خودل کیږي او ورسره د نورو دریو زخمیانو حالت هم د خطرې نه بهر دی.
او په دې ټیم کې مو سره کوم دی زخمیان سره د ایم پی ای سره نو هغه حالت چې کوم دی هغه سټیبل دی.
د دیر پولیسو دی وته ویلی په ملک لیاقت علي باندې د بریټ اف آی آر به د سی ټی ډي محکمه درج کړي ځکه چې د ترهګرۍ د پی ډي پکې. د سی ټی ډي اهلکارو د اتوار د ورځې ماسپخین د یوې بجې پورې لا هم اف آی آر درج کول دی وته نو تایید کړي. پولیسو دی وته ویلی د پیخروستو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري خو د کوم مشکوک تن د نیولو په اړه سندي ویلي. د دې بریټ ځمواري هم لا تر اوسه چا نه ده منلې. د کوز دیر ځای خبريال او د ملک لیاقت علي خپلوان فاروق احمد دی وته ویل د کور د یو غړي په حیثیت ورته دا معلومه ده چې د چا سره کوم شخصي شخړه نه و.
تر دې دمه پوری دا څنګه اطلاع موږ ته نه راغلي چې د ایم پی ایس مو ذاتی د هیڅ سره دښمنی نه و.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پولیسو ته په بریټ کې د ککړو تنانو د نیولو امر کړي او زیاته کړي دا په دې بریټ کې ککړ عناصر به د قانون د منګولونه بچ نه پاتې کیږي. د امنیتی ادارو اهلکارو دی وته ویلي لا هم د پیښې جاج اخلي او د پلتون وروستو به ویلي شي چې آیا دا کومه د ترهګرۍ پیښه وه او که د شخصي شخړې لامل پرې بریټ شوی دی. د صوبای اسمبلی په غړي د بریټ په داسې حال شوی چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو لخوا په دې باس شوی چې طالبان د حکومتي وزیرانو قلنګ اخلي. حکومتي چارواکو دا خبره رد کړې ده او په وروستیو کې داعش خراسان لخوا په پښتو ژبه کې یو مجله خوره شوې وه چې په اولنۍ پاڼه یې د امریکا د صدر، د سعودي عرب د بادشاه، د افغان طالبانو مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تصویر لګول شوی و. په مجله کې ویل شوی و هغه څوک به په نخښه کوي چې اسلام مخالفه قوتونو سره ملګرتیا کوي. سیرونکو دی وته ویلو د داعش خراسان مخالفه خلکو کې د عمران خان تصویر ځکه لګول شوی چې داغه د ګوند په حکومت کې په خیبر پختونخوا کې د داعش خراسان په ضد عملیات شوي او بل دا چې عمران خان د افغان طالبانو د سولې پروسې نواله تر اوسه پورې کلک ملاتړ کو او داعش خراسان افغان طالبان خپل مخالفه ګڼي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWABANE.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202050303.
په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې لخوا مخ په زیاتی بریدونو په اړه څېړونکي وایي طالبان دومره توان نه لري چې په هیواد کې د داعش خراسان مخنیوی وکړي او په ملک کې امنیت ټینګول د طالبانو دپاره اوس یو لوی چیلنج جوړ شوی دی. دا په داسې حال چې تېره ورځ هم په کابل کې په یو برید کې د شیعه هزاره ډلې 8 کسان وژل شوي وو چې ذمواري داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې وه. په دې موضوع د ډیوه خبریال احسان محمد خان د سیړونکو سره خبرې اترې کړې او یو سیړنیز رپورټ یې تیار کړی.
د افغانستان په پایتخت کابل کې د غبرید د شیا مسلمانانو په ماتمی غونډه تر سره شوه چې پکې 8 تنان وجل شوی او تر 200 نور ټپیان شوی. دغه چاودنه د کابل په پولیسو خطه سیمه کې د خالی په ورځ نږدې 3:30 بجې په داسې وخت تر سره شوی چې د دغه برخې شیا مسلمانان د عاشوري ماتمی مراسمو منځوله د پاره یو ځای شوی وو. په کابل کې پر لپسې د غدویم ترهګر برید دی چې داعش یې ذمواري تسلیم کړې. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي باوجود د دې چې طالبانو حکومت له خوا د عاشورې په مناسبت د شیا مسلمانانو غونډو خوندي ساتلو دپاره د ګامونو اخیستو هم ویلي وو، خو ښکارېږي داسې چې داعش دغه د سکیورټۍ حصار ماتولو کې کامیابه شوی.
دا د طالبانو د پاک حکومت د لپاره خصوصي او د شیا کمیونټي د لپاره هم یو داسې تشویش دی چې په یو حالت کې هم دوی محفوظ نه دي.
د محرم په میاش کې دغه د داعش له لوري دویم ترهګر برید دی او د دې وړاندې هم وړ مورز د اگست په 15 په کابل ښار کې یو بل برید کې 8 تنان وجل شوي او تر 300 ټپیان شوي وو. په پیښور کې مشت خبريال مشتاق یوسفزی وایي دغه صورتحال څرګندوي چې د امنیت ټینګښ د طالبانو حکومت لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی
او په دې وخت کې افغانستان کې هغه تر زیات چې کوم چیلنج ډېر خطر ده نو دا دایشته او د سو میاشتو کې طالبانو ډېر زیات اپریشن وکړل، خاص کر په کونړ کې، ننګرهار کې، دن کابل کې، دا غي زیات توجه هم داش پانی ده.
د افغانستان په صورت حال جوت نظر لرونکو سیړونکو طاهر خان وای هر سوچ طالبانو د عاشوري په وخت د سخت امنیتی تدبیرونو جمعنه هم تر سره کړی وي، خو بیا د غبریدونه د زنی کمزور وړخت ته اشاره کوي.
نو داسې چودنه که هر چا کړی دی او هر څنګه کړی دی او بیا یو مشخص لکه خلک پکې او مخصوص خلک پکې هدف ګرځي په داسې حال کې چې لاغي د پر باید چې په دې موقع باندې یو خو کوي امنیت هغه ټینګ وي، لیکن هغه کې خودی بالکل دغه خو شک نشته چې په ناکام راغلی دی.
تیر کال د اگست په میاشت کې چې افغان طالبانو د دغه هیواد واکمنی ترلاسه کړې، خو څېړنکاران وایي د نورو یو شمیر چیلنجونو ترمنځ په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه داسې دي چې د سکیورټۍ په اکلې د طالبانو حکومت د یو مشکل سره مخامخ کړي. د طالبانو ویان بلال کریمی څخه د دغه شوي برید په اړه د حکومت دریز معلومولو لپاره چې ورته وایس اف امریکا ډیوا په واتس اپ پیغام هم پریښودلی، خو د نوموړي لخوا په دې اړه سه جواب د ریپورټ تر وخه و نه موندل شو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګرام اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته ورغی. د پاکستان انتخابي کمیشن لخوا په وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ممنوعه فنډونو مقدمه په فیصله د پلاتونو مرکزی ادارې اف بی آی د ګوند مشران راتلونکي هفته د پښتنو د پاره راغوښتلی دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پلاتونو مرکزی ادارې اف آی اے د ممنوع فنډونو په قضیه کې د پلاتونو په محل کراچۍ کې د تحریک انصاف ګوند څلور بینک اکاونټونو درک هم لګولی دی، خو د تحریک انصاف ګوند مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری د اف آی اے په اختیاراتو پوښتنې راپورته کړي او ویلی دی چې دیارلس اکاونټونو ته ټول 2 کروڑ روپۍ منتقل شوی او دغه رقم په کال 2019 کې انتخابی کمیشن سره جمع کړی شو اسنادو کې ښکاره کړی شوی و. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په ریپورت کې.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے د ممنوع فنډونو د قضیې د پلټنو لپاره د سن ایالت پخوانی گورنر عمران اسماعیل او ورسره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قامی اسمبلی خزینه غړي راتلونکي هفته کې د پلټنو لپاره طلب کړی دا. د دې ترڅنګ د شخصي بینکونو 2 افسران هم د پلټنو مرکزی ادارې د اگست 15 نیټه غوښتلي. یاد دی چې د دې نه مخکې په خیبر پختونخوا کې د پلټنو مرکزی ادارې د ممنوع فنډونو د قضیې د پلټنو لپاره د قامی اسمبلی په خوانی سپیکر اسد قیصر ته هم نوټس جاری کړی وو. د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا په یو بیان کې ویلي کم تن چې د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے سره د ممنوع فنډونو په پلټنو کې همکاري یا تعاون نه کوي نو هغه به نیول کیږي. په عین حال کې د اتوار پر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر او د اطلاعاتو په خوانی وزیر فواد چودري د خبري غونډې په مهال د کورنو چارو وزیر په بیان خپل عکس العمل کې ویلي څوک هم د عمران خان د نااهله ګرځولو جرأت نشي کولی. نوموړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د ممنوع فنډونو په قضیه کې د انتخابي کمیشن پریکړې ته خپل عکس العمل کې ویلي چې 14 اکاونټونو ته 2 کروڑ روپۍ منتقل شوی وي چې مقصد یې د ګوند د عہدیدارانو د دفتر چلول وو. هغه وایي زه نه پوهیږم چې ایف آی اے په کوم حیثیت کې دا نوټس جاری کوي ولې چې دا ټول کسان کال 2011-12 کې په سرکاري چوکو ناست نه دي پاتې شوی. ښکاره دی چې مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف د بهرني فنډونو د انتخابي کمیشن د پریکړې په رڼا کې 13 ورځ د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے د لارې د پلټنو اعلان کړی او ویلي چې په دې اړه به حکومت سپریم کورټ ته هم رجوع کوي. د پلټنو د مرکزی ادارې لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سر مشرانو ته د نوټسو جاری کولو په اړه خپل تجزیه کې د سیاسي چارو سیړنکار احمد بلال محبوب وایس اف امریکا ډیوا ته وایي دا نوې خبره نه ده. کم ګوند چې په واک کې راځي نو هغه د مخالف ګوند پر ضد داسې عملیات کوي خو زیاتوي د تربګنۍ دا سیاست پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل واکمنۍ کې انتها ته رسولې. نوموړي زیاتوي د ممنوع فنډونو معامله ډېره سنجیده ده.
جس کے نتیجے میں ان کی پارٹی اور عمران خان خود
ممنوع فنڈونو پا قضیہ کے پاکستان تحریک انصاف گن باندے لگی دلی تورونا کمی مخالف ڈلے ندی لگولے بلکہ پدے کی دریاستی ادارے دا اتو کلونو دا پلٹنو نچوڑ شامل دے. پدے کی دا سی یوشمیر سنجیدہ تورونا دی چے عمران خان او دا ہغا گن دے پا ولقہ کی رات لیشی. اخوا دا سیاسی چارو خبریال عبداللہ مامن وائس اف امریکا ڈیوا توائی دا انتخابی کمیشن روستے پریکلے دا پاکستان تحریک انصاف دا سیاست اڑانا دا خپو لاندے کړي چې ویل به د غغون د شفافیت او احتساب سیاست کوي.
ما د کوم لګي دا کوم اسد قیصر ته نوټس شو نورو کسان ته شوی دا یو پریشر ټیکټکس دی چې د جماعت باندې حکومت کول غواړي. فایې دومره تیزی سره نوټس نه کوي. شاه شریف په حکومت کې د نزیر تر دغه د جماعت یادران اسنا الله په خو خمنه دا سپیډلی کاروي چې پاکستان تحریک انصاف باندې زید نزید دباو واچي او د حکومت خلاف کوم بیانیه دا هغه کمزوري کی
ښکارې دی چې د انتخابي کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف د ممنوع فنډونو د قضیه فیصله راتلو روستو د پلټنې مرکزی ادارې د هیواد په بیلابیلو خارونو کې پلټنې پیل کړې او مطبوعاتي راپورونه وایي چې د پلټنو په محل کراچۍ کې د پی ټی آی 4 اکاونټونه رابرسېره کړې شوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکایي ډرون برید په نتیجه کې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وجلو پس د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل مشر فیاض الحسن چوهان هم ویلي که چرې ګاونډي اسلامي هیوادونو په ضد د پاکستان د خاورې استعمال کیږي نو یو وارې بیا به په پاکستان کې د ترهګر بریدونو لړۍ شروع شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه رادیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده مشر ایمن الزواري وژنې پس د پاکستان تحریک انصاف یو بل مشر او پنجاب حکومت ویان فیض الحسن چوهان ویلي دي که چېرې ډرون بریدونه دپاره پاکستان ځمکه استعمال کیږي نو دلته به بیا ترهګري هم زیاتیږي. یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت فیض الحسن چوهان ویلي دي دوی نه غواړي د پاکستان ځمکه د نور اسلامي هیوادونو خلاف استعمال شي او که چېرې داسې کیږي نو بیا به طالبان او داعش پر شان تنظیمونه پاکستان کې به ترهګر کاروای کوي.
وہ اپنے ملک کے اندر اور اپنے ہمسایا مسلمان ممالک کے اندر ڈرون اٹیکس کر کے خون بہائے اور پھر اس کے نتیجے کے اندر لا لیسنس کریٹ ہو.
دوی وی مونږ نه غواړو د پاکستان ځمکه د ډرون بریدونو لپاره استعمال شي او که چېرې پاکستان ځمکه د ګاونډي اسلامي هیوادونو پر ضد استعمالیږي نو بیا به دا طالبان داعش پر شان تنظیمونو لپاره یوه وجه وي چې پاکستان کې کاروای وکړي. کابل کې امریکایي ډرون برید کې د القاعده مشر وژنې پس پاکستان ټولنیز رسنیو باندې دا بحث پیل شوی و چې د برید لپاره د پاکستان ځمکه استعمال شوې ده. خو د پوځ بیان ادارې یا ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار دا دغه خبرونه غلط ګرځولي وو.
سوال یې پیدا نه ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین اس قسم کی چیز کے لیے استعمال ہوئی.
میجر جنرل بابر افتخار جیو نیوز سره خبرو کې وی دا کې دې نشي د ډرون برید لپاره د پاکستان ځمکه استعمال شوی وي. خود وضاحت پس هم پخوانی د اطلاعات و وزیر فواد چودری د چارواکو نه وضاحت غوښتی و که چېرې پاکستان ځمکه د ډرون برید دپاره نه ده استعمال شوې نو دا د ښکاره کړی شي چې آیا د پاکستان هوایی لارې یا ایر سپیس استعمال د برید دپاره شوی دی. اپریل په میاشت د بې باورۍ پرېکړې په نتیجه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمېدو پس ولې د ګوند مشران د پاکستان په ریاستي ادارو ښکاره تنقید کوي؟ د دې تپوس په ځواب خبریال محمود جان بابر وایي
کله د دې خوخنوي نو د پاکستان فوج په پریشر کې دراوستو د پاره بیان نور کوي. کدی خوخنوي نو د سپریم کورټ باندې هم بیان نور کوي. د اغینه علاوه الیکشن کمیشن ټول هغه ادارې چرته نشدي ته دا پته ده چې دلته نسکې دي شي او دې کې چرته الیکشنونو کې رسته پاتې کې دي شي نو دوی به دا کوشش کوي. اول به د امریکای هغه بیانیا جوړ کړي واغه بیانیا په مزه ختمېده او په خپل خبرو کې او عمل کې فرق هم ښکارا شو چې کله په خبر پښتونخوا کې د امریکای د امبیسی نه ګاډي واغسته اوس وسې واغسته کنه لکه دا یو درې څلور ورځې کېږي نو خلک په ډېر ګوتې اوچتی په دې عرصه باندې لګیا دي چې ستاسو په خبرو په عمل کې ډېر فرق دی. د امریکای په ډرون باندې ستا اعتراض دی او ته کې او بدلته د امریکای نه ګاډي الی نو دا ټولې خبرې چې کمی دي نو دا ټول خلک دی له ګوري لګي خو دوی خپل کوشش کوي چې دوی هره اداره چې کم لږ غوندې هم چېرته د دوی مخې له راتلی شي مخې له کنم راځي خو چې د دوی سره لاس امداد ونه کړي په الیکشن کې یا د دوی په ګټه کې څه کردار ادا نه کړي هغې دپاره څه کار ونه کړي نو دوی به په هغې باندې همیشه ګوتې اوچتې کړي دي او نورې به هم اوچت.
وړاندې هم پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپله دا منلی وو چې دوی د طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو په حق کې نه وو. د عمران خان لخوا داسې بیانونو نه پس د دوی سیاسي مخالفینو دوی ته د طالبان خان نامه هم ورکړې وه. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
گرانو اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیوا توجہ دا پاکستان دشمیرن ادارے پو خپل ہفتوار رپورٹ کی ویلی تیر کال پا مقابلہ کی روان کال دا امروزہ گرانی رفتار اته دیرش اسراریه شپږ درې تر رسیدلې ده او روان هفته هم دغه کچا صفر اشاریه اته دوه نور زیاته شوې ده. په پاکستان کې مخ په زیاتی ګرانۍ لوجې که یو خوا د ټولنې هر وګړی متاثر کیږي نو بلخوا سرکاري کارکوونکي هم وایي د ګرانۍ له امله یې ژوند ګران شوی دی او د حکومت لخوا په روان بجټ کې په تنخواګانو کې معمولی اضافه د هغوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبایي بجټ کې د غریبانانو دپاره 15 اربه روپۍ مختص کړي دي او په صوبه کې خلکو ته په ارزانه بیه د وړو ورکولو کار هم شروع دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې
د پاکستان د شمیرن اداره په خپل اونیز رپورٹ کې وایي د تیر کال په مقابله کې روان کال امروزه گرانی 13.3% تر رسیدلې او روانه اونۍ په امروزه گرانی کې 0.2% نور زیاتوالی راغلی. د ادارې وینا ده تیر اونۍ امروزه گرانی 3.8% ریکارډ کړی شوی و. صوبایي حکومت وایي په روان بجټ کې غریبو او بیوزل خلکو ته په گرانی د رعایتونو ورکولو لپاره 15 ارب روپۍ ایښودي دي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري محکمې کارکونکو اعظم خان ویوې ډیو ته وایي په ملک کې د ګرانۍ له وجې د خلکو د ژوند معیار غورځېدلې دی. دوی وایي د خوراکي شیانو د ګرانو بیو نه علاوه د ژوند نور ضرورتونه هم د ګرانۍ له امله نه پوره کیږي. د پاکستان د شمیرنې ادارې بیورو آف سټیټسټکس تیره اونۍ ویلي وو د جولای په میاشت کې د میاشتنۍ ګرانۍ رفتار 3.9% ته زیات شوی. د دې وړاندې په جون کې د کنزیومر پرایس انډیکس یا د میاشتنۍ ګرانۍ شرح 21.3% وه. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر عطف خان میډیا ته ویلي صوبایي حکومت اولس ته په ګرانۍ د رعایتونو ورکولو لپاره په بجټ کې 15 ارب روپۍ ایښودي دي. دوی وایي په ملک کې چې کومه ګرانی روانه ده په دې ولسته د رعایتونو ورکولو لپاره په دې بجټ کې 15 ارب روپۍ ریلیف ورکول کیږي. تیر کال د سرکاري وړو بیا 1100 روپۍ مقرر کړی شوی و. خو روان کال 40 کیلوګرامه وړو په 980 روپۍ ورکول کیږي او د دې لپاره په ټوله صوبه کې 1200 مرکزونه جوړ کړي شوي دي او د موبایل ټکونو په ذریعه هم ارزان وړو ورکول کیږي او په دې کار پوره کړی شوی دی. د شمیرنې اداره وایي روانه اونۍ په امروزه حساب د 3 خوراکي شیانو بیې زیاتې شوي چې پیاز 15%، ټماټر 12%، دارونه 15%، الوګان 15% او د چرګو اگے 2% ګرانی شوی. د ادارې وینا ده د کال په حساب د خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې ډیزل 1.9%، پیټرول 8.5%، خوراکي تیل 4.5%، د چرګ وخه 3.5%، او بجلی 2.5% ګرانه شوی. مرکزی حکومت وایي د جولای په میاشت کې په نړیواله کچه د خوراکي توکو او خام تیلو بیې راکم شوی او د پاکستان درآمدي بیل هم راکم شوی چې لوجه پاکستانی روپے د ڈالر په مقابله کې مضبوطه شوی او حکومت امید سرګندوي چې پراتونکو کې ګرانی هم کم شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی
ګرانو رضونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورت تاسو پام را ګرځو. د یوکرین د جنگ په اړه تازه معلومات وایي چې لک تر لګه لس روسی جرنیلان په یوکرین کې په روسي انخطو کې وجل شوي دي. بلخوا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ چې د امریکا یو تھنک ټینک دی د یوکرین په اړه په خپل وروستۍ څېړنو کې وایي روسي ځواکونو د سلوویانسک په شمال لویدیځ او بخموت په ختیځ او جنوب کې محدود ځمکني بریدونه ترسره کړي دي. د یوکرین د جګړې په اړه وروستۍ حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې ما وښه چې وړاندې کړي.
د برتانیې د دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې په اوکرين د بریټ په محل د روس د وسلوالو ځواکونو کمزوري فعالیت د روس پوځي مشرتابه ته تاوان رسولې چې په نتیجه کې د 2020 کال د فروری په میاشت کې د جګړې لپیل راسي تر ټولو ټیټه جګړه شوې ده او په نتیجه کې کمانډانان له دندو ګوښه شوې دي. د دې ترڅنګ تازه معلومات وایي چې لک تر لګه لس روسي جنرالان په اوکرين کې په عملیاتو کې وژل شوې دي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ چې د امریکا یو تھنک ټینک دی د اوکرين په اړه په خپل وروستۍ جایزې کې ویلي چې روسي ځواکونو د سلوانیسک په شمال لویدیځ او بخموت په ختیځ او جنوب کې محدود ځمکني بریدونه کړي دي. بلخوا روسي ځواکونو هم د دونیسک ښار په شمال لویدیځ او سویل کې د اوکرين د دفاعي کرښې د ماتولو په هڅو یو لړ ځمکني بریدونه پیل کړي دي. جایزه دا هم ویلي چې د روس د اپوزیشن یوې رسنۍ رپورټ ورکړی چې روسي ځواکونه د زاپوریا اټومي بټۍ په شاوخوا کې چاودیدونکي توکي او ماینونه ذخیره کوي او کیدی شي روسي ځواکونه د اوکراین په پوستو د پلان دننه یعنی دې نه راکټونه وتوغوي. بلخوا ټاکل شوی چې سلور د غلې بیړۍ د اتوار یک شنبې په ورځ د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو وځي. د ګډې همغږۍ مرکز هغه اداره چې د تور سمندر د غلو پروګرام لاندې جوړ شوی تر څو د دې پر ځای کولو څارنه وکړي د سمندري لارې د وتلو اجازه ورکړي. هغه کښتۍ چې د اوکراین د بندرونو نه تیریږي د چین، ایټالیا او ترکیې دول دونو ته ځي. اوکراین د نړۍ یو له هغو هیوادونو نه دی چې د بندرونو تړل کېدل د نړۍ د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د قحط له ګواښ سره مخ دی. د اوکراین صدر ولادمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ په خپل ورځنۍ وینا کې د بخښنې نړیوال سازمان د زاپوریا پاړه د روس د توغندیو په جوابولو کې د پاتې راتلو له امله د بخښنې نړیوال سازمان غندلې دی. د اوکراین د برېښنا بټۍ په اروپا کې تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده.
وایس اف امریکا ډیوا ته وګي په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو سره خپرې شوې وبایي ناروغۍ هیزې یا ډایریا دوه درش کسان وژلې دي. تر ټولو زیات کسان یې په ژوب کې وژلې چې شمیره یو لسته. په بلوچستان کې د جولای د درېیمې نیټې نه د اوسې یا پشکال له بارانونو او سیلابونو د صوبې د څلور دیرشو نه دیرش ضلعې اغېزمنې کړې دي. تفصیل یې د ډیو رادیو خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی په خپل رپورټ کې وړاندې.
ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن رپورټ دی چې دا وخت د بلوچستان په شپاړو ضلعو کې اکیوټ واټري ډایریا یا کولرا وبا خپره شوی چې تر څلورم اگست پورې له دې ناروغۍ د مړو سو شمیر دوه دیرش تر رسیدلی دی چې پکې ماشومان او زنانې هم شامل دي. رپورټ په تفصیل کې زیاتوي چې د روان کال له 14 اپریل څخه تر څلورم اگست پورې په ژوب کې یوولس، په ډیرا بوکټ کې نه، په بارکان کې څلور، په خوزدار کې درې، په کیچ، کوټه، هرنایی، سیبی او کوهلو کې یو یو تن مړه شوی دی. د صحت د ایالتي محکمې چارواکي وایي په بلوچستان صوبه کې د وسې یا پشکال د بارانونو تر پیلېدو مخکې د دست او اسهال ناروغۍ یا ډایریا او کالرا حیزه لګېدلې وه، خو له بارانونو او سیلابونو پس په دې ناروغیو کې زیاتوالی راغلی دی. تر ټولو زیاته اغېزمنه سیمه ژوب شول سوی دی چې تر اوسه پکې یوولس تنه مړه شوي او شپږ زره ته نږدې له دې ناروغۍ اغېزمن شوي دي. د ژوب د سیول روغتون مشر یا ایم ایس ډاکټر نورالحق وډیوته د ټلیفون له لارې وویل اوس د دې ناروغۍ په مریضانو کې کموالی راغلی دی. د ډبلیو ایچ او رپورټ دی چې له یادې ناروغۍ څخه روب، کوټه، هرنایی، مستونګ، چمن، لورلایک، قلعه عبدالله، لسبیلا، خوزدار، کیچ، گوادر، جعفر آباد، کوهلو، قلعه سیفلا او بارکان ضلع زیات متاثره شوي دي. د ډبلیو ایچ او په رپورټ کې لیکل شوي چې د کودرا ناروغۍ په ټول بلوچستان کې 2203 نومي کیسونه رپورټ شوي دي. د ډاکټر نورالحق په خبره حیزه یا کودرا له خرابو او جراثیم وهلو اوبو څخه لګېدونکې وبایي ناروغي ده او چې کله وکوم تن ته ولګېږي بیا هغه څخه وبل کاسته هم په اسانۍ سره لګیږي. کولرا یا حیزه د ډایریا تر ټولو خطرناک قسم ګڼل کیږي. په دې ناروغي اخته کس د بدن د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. ډاکټر وایي ک د ناروغ تن پر وخت ترملنه ونه سي نو په څو ساعتونو کې له مرګ سره مخامخ کیدای شي. هغه وویل چې د پخو او صفا اوبو ترڅنګ و مریض ته د او ار اس په نامه پړی ورکول، په بیا بیا په صابون لاس منځل او صفایي ضروری ده. د افغانستان وسردی کرښې ته نږدې د کلاسیفلا کلی سرکۍ کاریز اوسیدونکي د عبدالله د ټلیفون له لارې وډیوته وویل د دوی په علاقه کې هم له دې ناروغۍ په لسګونه کسان اغېزمن شوي دي، خو هلته یې د درملنې کوم ترتیب نسته. وایي چې د پښین او کلاسیفلا وښارونو ته د مریضانو په وړلو کې ورته ځکه ستونزې دي چې سړکونه او پلونو سیلابونو وړي دي.
خلک ډېر په تکلیف دي، یو سویلاس نسته، لکه دا چې کته معلومه یې روډونه ګرځي او وړي دي،
یو روډ نشته یو شی نشته.
د بلوچستان د سیاحت محکمې مشر یا ډی جی ډاکټر قاضی نور وډی وته وویل چې دوی د ضلع حکومتونو په مرسته د ایالت په زیاتره غزمنو سیمو کې د خراب اوبو د صفا کولو لړۍ پیل کړي او د ناروغانو درملنه روانه ده. وای تر ډیره حده دا ناروغي اوس په قابو کې ده او مخ پر کمیدو ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
گران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ودا. په بلوچستان کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې روان د پشکال درنو بارانونو نه متاثره خلک اوس هم د حکومتي امداد په تمه ناست دي چې حکومت ورسره د وران شوي کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي. بلخوا د چمن سرحدي ښار کې د سیلاب ځینو متاثرینو په خپله په خپلو کورونو جوړولو لاس پیل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان د دورې په وخت زیانمن شو کورونو دپاره د 15 لکه روپو د مرستو اعلان هم کړی. د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په چمن سرحدي ښار کې د روغانی سړک منطقې اوسېدونکو یو سیلاب ځپلی شمس الله وایي چې د حکومتي امداد څخه تمه وخته اوسې د سیلاب څخه تبهال خپل کور د بې وسۍ له امله په کر جوړولو په کار یې پیل کړی دی.
روس پورې موږ ته نه چا امداد راکړی دی، نه موږ سره کومک سوی دی. روس پورې نه موږ له ورته راغلی ده، دا موږ په خپل پیسو باندې کوو. موږ قرضه کړې ده، دا قرضه باندې موږ خپل کمرې جوړوو. موږ دروس پورې په دبل په کمرو کې پراتی. حکومت سمور دا مطالعه ده چې کوم پیسې راغلي، کوم دا سعودي موږ ته د خپل حق راورسي، موږ ته پیسې راکړي چې موږ دا قرضه ولا ته ورکو، یو شی په وکړو، یو سیمټ په دغه کوی کمره په جوړ کړو.
څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان د دورې په مهال چمن سرحدي ښار ته هم راغلی وو. دلته په سیلابونو کې وژل شوي درې کسانو خپلوان ته 100,000 امدادي رقم هم ورکړی او د کومو خلکو کورونو چې سیلابو له امله زیانمن شوي دي د هغو دپاره 15,000,000 امدادي رقم پورې ورکول امر یې کړی. خو د چمن په شان د ایالت په زیاتره سیمو کې ووسم د سیلابونو څخه متاثر خلک وای چې ودی ته د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې تر اوسه نه دي رسېدلې. د چمن ضلع مرستیال کمشنر عبدالحمید زیری څخه وی او ای ډیوا د سیلابونو څخه متاثرو ته د حکومتي امداد نه رسېدو په هکله وپوښتل، نو هغه وویل د ضلع حکومت له اړخه د سیلابونو څخه متاثرونو رپورټ ایالتي حکومت ته لیږل شوی دی چې ایالتي حکومت مرستې راولېږي په متاثرونو کې به وبېشل شي. خو چمن سره د شار کلی اجخړ وسیدونکو امین الله بیا وای چې پر 1 جولای راغلی سیلابونو د دوی په کلی کې د لوسخه زیات کورونه زیانمن کړل، خو تر اوسه دوی هم د نور متاثرونو په شان د حکومتي مرستو په تمه دي.
څلور 15 کمرې او څلور کم دیوالونه شو مکمله ونړل. ما په خپل د خپل کور د یا خپل یا د بچی یو جوړه کپړه نه درېستلې، مکمله سامان ما د کبلاړ اوس پلاله زده بل په کور کې يم. د بل په کور کې زه وسیرم، خیمه مې درولې دی. ودا ناغه همسایګانو یو خونه را خالي کړې ده، موږ پلاله په هغه کې وسیرو. اوس موږ دغه دیوالونه دي د په پور باندې ګرځي، چې حساب ګرځي په پور باندې روان، او چې د چا څه پور وکړو هغه دوباره بیا تمه کې شرابه کې اوس موږ په وسه باندې غن دي پره.
خو ایلتي حکومت وایس د مرستې لړۍ ګړندې کړې دي. تر دا مهاله په بیلابیلو زلو کې در 40,000 څخه زیات کسان خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. په کلاسیپلا او لسبیلا زلو کې د خیمو کمپونه لګولې دي او تر 1,000 څخه زیات معمولي زخمیان ته طبي مرستې ورکړي دي. خو په ایالت کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم کوونکي ادارې یا پی ډی ایم د جمعې د ورځې په خپل رپورټ کې د سیلابونو څخه په ایالت کې د 100 کسانو د وژل کېدو په هکله ویلي دي. خو په ټوله ایالت کې تر نن ورځې پورې د سیلابونو څخه زیانمن شوي کورونو شمېره نه ده ښودلې. یوه اونۍ مخکې دغه د زیانمن شوي کورونو شمېره 4,000 ویلې وه. خو په ایالت کې اوس هم د پشکال بارانونو لړۍ دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې د نورو زیانونو خبرونه هم په مطبوعاتو کې راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا همکار سردار علي ټکر نن یو واری بیا د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورټ تیار کړی دی. راځئ چې واورو نن سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند په اړه باندې په خپل رپورټ کې سوای.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ابو سعید فضل احمد غر. محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال ڈومبی ٹوکے دا ابو سعید فضل احمد غر په حوالہ داسی لکی وی چه فضل احمد غر د مردان ضلعے پسرو ڈیرو نمی کل کے دا حضرت محمد عبداللہ مسافر صحرائی کرا پکال اتل سوا او نہ نوی کے پیدا شو د باغبان پورے لاہور د یو اسکول نے میٹرکو کا پکال نل سوا شپگشتم عیسوی کے حیدرآباد د کنتلاڑ او ترکال نل سوا یو کم پنزوسم پورے پمل ت دخپل ماما عبدالجبار خان کرو د فضل احمد غر ٹول کلام پا اتیا زرو شیرونو باندې مشتمل دی ولی ہندوستان کے د کال نل سوا او ات سلویخ عیسوی د فسادونو پا وجہ د اور د لمبو خوراک شو فضل احمد غر صرف خپل ځان او د شیرونو سا برخه په ډیر مصیبت پاکستان ته ورسول د فضل احمد غر د شیرونو یو وړه غونتی مجموعه د گل کوی په نامه باندې په بمبئی کې چاپ شوی و د شاعرۍ په حواله باندې غر سیب وی چې شعر ویل گیډی تړل نه دی افغانا شیر ویل گیڈی تڑل ندی افغانا دویختنا نرے زر دل تنکتی دی دی مخی لکی چی شاعری یو فن شریف او جوہر لطیف دی او دا انسان پترقے کی دا دی یو خاص حصہ دا او دا تہذیب اخلاق او دا اصلاح تمدن یو ذریعہ دا او دا قوم پستی او بلندی د دې سره معلومیږي د مخ کې لیکي چې شاعر د قوم ژبه ده نو په کار دي چې هر شاعر دا خبرې د نظر لاندې اوساتي او دا سه اشعار دي نه لیکي او نه دي چاپ کیږي چې بی اصوله بی رنگه بی فایده پس او نشایسته وي ځکه چې دا د قوم بدنامي ده مونږ له پکار دی چې په پښتو شاعرۍ کې اعلی جذبات فصاحت سادهوالی او جامعیت پیدا کو پښتو کې فضل احمد غر او افغان تخلص کوي اردو کې کوهی او په فارسی کې هم افغان تخلص پکاروي د خپلې عشقیه شاعرۍ سره اخلاقی او قومی موضوعات هم د خپلې شاعرۍ په تنه بوده کې پزایلو قدرت لري د د زیات شاعری په غزل او قطعاتو مشتمل ده د تخیل د بلنده او مضمون افرینه لمخه فضل احمد غر د خپل دور یو قابل د توجه شاعر دی شعرونه اکثر د نور ژبو ترجمې دي خو ښه ترجمې دي د غر صاحب قطعات ډیر مشهور دي بدرشاه ظفر کاکا خیل وای چې په دې نن پرون دلی رساله کې به کله کله د ښاغلي فضل احمد خان غر مرحوم قطعات شایع کېدل دا قطعات زما ډیر خوښ وو او په ما باندې ډیر اثر کولو غر سه په خپل اخیری عمر خپل اشعار وسوزل او چې ایره شول نو وی ویل دغه زه ډیر بې ارامه کړی وم اوس زه په ارام شوم او بیا د دغه وینا نه یو لحظه پسې سا ورکړه دا کال نل سوا او پنزش پیتمو نو رازه چی دا کلام دا نمونه لگو خبر نشم سل راغلم چرت اوم خبر نشم سل راغلم چرت اوم صد افسوس چی دا خپل کار غافل شما او لک شب می زرین قمیس مگورا لک شم می زرین قمیس مگورا اندرون پدی کی اور دے چی پرسوما او زل خپل نا پو ہے دانے تکسو زل خپل نا پو ہے دانے تکسو نا ساپی مشو چا پیر دخون لما او ته چې غیر سره خاندي زما مخ کې ته چې غیر سره خاندي زما مخ کې د ډیر تاوا د پله غوند ټک شوما او ز افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي ز افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي چې راغلې سلیم او سکوم خو ګوریدونکو پراتون کې پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زریګم اوس ما سردار علی ټکر لای اجازه تر کې په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو
درانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا په خبری خپرونه کې وخت شوی د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ساز د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا
په 13 دسمبر کې د جمهوریت په باب له سرمشرانو په شوی غونډه کې صدر بایدن ویلی وو چې دا وخت د امریت او د جمهوریت ترمنځ روانې غرضې پرزې زمونږ په وړاندې لویه مسله ده. د نړیوالې ترقې لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ منتظمې سمانتا پاور ویلی دي چې د امیرانه حکومتونو په لوی شمیر کې د راپورته کېدو او د ځینو جمهوریتونو د ناکامه کېدو باوجود موږ وینو چې امیرانه حکومتونه په خوایدو دي. سمانتا پاور زیاته کا چې د اوکراین خلاف د ولادیمیر پوتین ناترسه جنگ ته لاس اچول موږ ته دا ثابته کړی دا چې دغه استبدادي قوت کملار اختیار کړی دا. پوتین بهشکه چې د اوکراین د خلکو جمهوریت ته دراماتي دونه او د رشوت خورو مالدارو خلکو د کګلونه وارخطا دي. دین علاوه د اوکراین د خلکو خپل امنناکو یورپی گاونډیانو سره د جوختی ګوانګیری ساتلو خواهش هم ولادیمیر پوتین بي سور کړی دی. همدغه وجه ده چې د په اوکراین کې د مرګ جوبلی بازار ګرم کړی دی. ته اوکراین د خلکو په ازادۍ سره د اوسېدو او د خپل جمهوریت خواهش د حفاظت کولو د پاره پخی ارادي او د روس د امیرانه حکومت د دوی د پخی ارادي په چقولو پسې راپاسېدل په ګرد دنیا کې په جمهوریت د مینو خلکو د حوصله او استقامت یو مثال دی. اوس په ګرد نړۍ کې زیاتره خلک خپل ملکونو کې داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته زیات جواب دی وي، انصاف پسند وي او نمائنده وي. خلک اوس ځان له داسې حکومتونه غواړي چې هغوی ته څه عملي او سودمندې نتیجې وخی او چې په خپله کارکردګۍ د زیات مساوي دریځ او اقتصادي او ولسي ترقې خودنه وکړي. سمانتا پاور وی چې دا حالات د امیرانه قوتونو د کمزورۍ څرګندونه کوي. دی اویل چې د دنیا جمهوری ملکونه د ذاتی مد اتحادیان ولسی معاشري ګڼ قامي د ادارې مذهبي او خپل وطن نشړلې شوی ګوندونه ټول باید چې هغه اتحاد او اتفاق وړاندې بوزي چې د اوکراین په مامله کې خودلې دي. مېرمن سمانتا پاور وی لکه څنګه چې صدر بایدن ویلی دي هر کله چې موږ د آزاد پریس، آزاد عدالتي نظام، د آزادې ولسی معاشري، د سیاسي پارټو، د مقامي حکومتونو او د پارلمانونو په شمول د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو کار کوو، نو موږ خپل اتحادیانو ته هم د جمهوریت د عملی مثبتو نتیجو خودل پکار دي. سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې موږ له امریکای دننه او د امریکای نه بهر ټول دنیا کې هغه خلکو ته چې زمونږ اقدار ورسره شریک دي غږ کو چې مونږ سره ودرېږي چې دا شان په ګرد د دنیا کې د خلکو د عزت او د احترام کېدو انقلاب راولو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خپرونه ده. نن د پارس 2020 کال د اگست 8 نیټه ده. د ډیبا خبری خپرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمانزو قومي پرلت نن په 13مه ورځ هم جاری دی.
بلخوا د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب باندې خبرې هم روانې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودھری ویلي د ایف آئی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو دا چې د کم وخت په حق لدی په هغه وخت د دوی حکومت نه وو، خو بیا هم دوی د ایف آئی اے سره همکاري کوي. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه سلور د غنمو نه ډکې کښتۍ روانې کړی شوي دي. بلخوا د یوکرین په مشرقي ښارونو باندې د روس بمباري هم جاري ده. سرټکې تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد د عثمانزو قومي پرلت نن په دیرشتمه ورځ هم جاري دی، او د دې سره سره د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو په منځګړیتوب خبرې هم روانې دي. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شاهد علي دفتر چارواکي وایي تیره ورځ د لکی مروت او بنو سیمو د مشرانو جرګه د احتجاج کوونکو سره خبرو د پاره لیږلې شوی. د دوی په وینا دا د حکومت نمائنده جرګه ده، او چې څه فیصله وکړي هغه به عملي کوي. په شمالي وزیرستان کې دا قومي پرلت وروستو د هغې شروع شوه چې د ضرب اسب عملیات وروستو د هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي، او دوی په علاقه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي د قومي جرګې ته خراغلاست وایي او خبرې شروع کړي دي، خو احتجاج به روان وي او د ضلع ټول سړکونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړلي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب اسب عملیات کړي، او دا سیمه د وسلوالو نه د پاکولو دعوه کوي. په دې ورستو کې خبری غونډې ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او فرحان خان ویلي چې پولیس او ادارې د امنیت لپاره سخت ګامونه اخلي، نو خلک دې هم د امن پر راوستو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د خیبر پختونخوا په کوزدیر ضلع کې تیر د خالی یا شنبه په 6 اگست په ماسخوتن په صبح کې د واکمنه ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي په ګاډۍ ډزې شوي. ایم پی اے پکې د 15 کسانو سره اجوبل شوی دی، او 4 کسان پکې وژل شوي دي. دا پیښه د کوزدیر د لال قلعې تاڼې په حدودو کې شوې ده. د لال قلعې پولیس تاڼې یو چارواکي ارشد اقبال د پیښې په اړه وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې وویل، د کوزدیر د لال قلعې میدان ایم پی اے ملک لیاقت علي ماسخوتن ناوخته نږدې 9 بجې په خپل ویګو ګاډي کې د نورو کسانو سره کور اړخ ته روان و چې ډزې پی شوې دي. هغه وویل په ډزو کې د ایم پی اے رور، د هغه وراره، یو پولیس اهلکار او یو لیویز والا وژل شوي دي، او پاتې 15 کسان چې ایم پی اے هم پکې شامل دی جوبل دي او تیمرګری په هسپتال کې علاج روان دی. پولیس وایي د پیښې مقدمه لا نه ده درج شوې، افسران بهر دي، نه د پیښې علت معلوم شوی دی چې ډزې چا او ولې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری ویلي د ایف آئی اے لخوا د هغوی د پارټۍ مشرانو ته عدالتي نوټیسونه جاري کړی شوي دي، خو د ممنوعه فنډینګ په حقله دغه نوټیسونه چې د کم وخت خبره کوي هغه وخت دوی په حکومت کې نه وو. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت فواد چودھری وویل دوی بیا هم د ایف آئی اے سره همکاري کوي. یاد دي د جمعې په ورځ د پاکستان وفاقي تفتیشي ادارې ایف آئی اے یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د پی ټی آئی پر ضد د ممنوعه فنډینګ کیس په معاملې کې د تفتیشي ډلو سره کار وکړي، او په دې لړ کې د پی ټی آئی ځینې ستر مشران لکه عمران اسماعیل، سیما ضیا، محمود الرشید او اسد قیصر راغوښتل شوي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ په معاملې کې د فیصلې په حق له فواد چودھری وویل د ټولو سیاسي پارټو کلیز اډیټ یا حساب کتاب کول پکار دي، او دوی با کوشش کوي چې عدالتونه د پاکستان مسلم لیگ نواز اډیټ پر راتلونکو 15 ورځو کې د نن وکړي. یاد دي د ایف آئی اے لخوا د پی ٹی آئی د ممنوع فنڈنگ د پلټنو لپاره دغه ټیمونه پس د پاکستان الیکشن کمیشن د فیصلې راتلو 3 ورځې پس جوړ کړی شو، چې ای سی پی ویلی وو پاکستان تحریک انصاف د 350 بهر ملکی کمپنو او 40 بارني خلکو نه پیسې یا فنډینګ اغستې وي. دغه مقدمه د پاکستان د سیاسي پارټو د 2002 قانون د لاندې شوی و. او نن د اتوار په ورځ د یوکرین د تور سمندر نه 40 د غنمو نه ډکې کښتۍ روانې کړې شوې. په دغه عملیاتو نظر ساتلو لپاره جوړ کړی شوی د همکاري مرکز لخوا د کښتو ته اجازه ورکړی شو چې چین، اټلی او ترکی ته بزي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی تیر شپه خپل وینا کې د یوکرین د توانایي په پلانټ د روسي بمباري په سر د امنیسټي انټرنیشنل په خاموشۍ نیوکې کړې. زیلنسکی وویل دا ښکاره کوي چې امنیسټي انټرنیشنل په منتخبو موضوعاتو خبرې کوي. یاد دی امنیسٹی انٹرنیشنل تیرہ ہفتہ پخپل یو رپورٹ کی ویلی وو د اوسیدو په زیونو کې فوزی مرکزونه او د وسلې د استعمال نظام جوړولو سره یوکرینی فوزونو د عامو خلکو ژوندونه په خطر کې اچولي چې روس د حملو مخه ونیسي. په جواب کې زیلنسکی ویلی وو داسې هیڅ قسمه شرط نه دی پکار چې په یوکرین د روس د حمله جواز ورکول شي. د دغه رپورټ پر سر د یوکرین د پاره د امنیسٹی انټرنیشنل مشر مستعفی شوی وو او دا رپورټونه په داسې وخت کې راځي چې تیر ورځ د یوکرین په دوو مهمو مشرقي خارونو باخموت او ادیفکا باندې روس بمباری شروع کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.